درنوریدونکو السلام علیکم ستړي مشه ز صفی الله ستانګزم تاسو د ازادي رادیو لمړنۍ سهارنۍ خبری مجلې ته د شمشاد زدران په تخنیکی همکارۍ خراغلاست وایم. نن چهارشنبه د 1990 کال د سرطان چنګاښ شپږویشتمه د 2019 کال د جولای ولسمه د ازادي رادیو په دغه سهارنۍ پروګرام کې اورئ چې د افغانستان ولسمشر اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري. دا مو د سر موضوع ده. مهمه بهرنۍ مسله هم دا ده چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ ویلي له ایران سره د ترینګلتیا د پای ته رسېدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. نور مسایل هم لرو خو تر هر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه. د مهمو خبرونو سرټکی په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. او بهرنۍ موضوع هم دا چې اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسولا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. پوره خبرونه په افغانستان کې د ناټو د غوښتنې ملاتړ د ماموریت عمومي قومندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسی مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅې کوي. میلر چې پرون سه شنبه د افغانستان د دفاع او کورنۍ چارو د وزارتونو له یو شمېر چارواکو سره د افغانستان په لویدیځ کې د امنیتي وضعیت د ارزولو په هدف هرات ته تللی و په دې اړه وویل.
On the Afghan security force side
and the way da afghan zokuna aw narewal itlaf luri pa dir dakhik dawal gwaadu chi mulkiano ta da marg jobli da awkhto makhawuni so muk pa khpulo amaliyato ki daqat gwaada aw ki daqat pa pam ki wonani wal shi hago kasano sara hisab ko chi be pamai ki kade kholdi sara pa ya waqt da afghanistan da khalko par de irada bawar laram chi da ulsi marg jobli da makhniwi behtarin lar da tawtri khwali kamawldi
is reduce the violence.
لدی سره په یو وخت د افغانستان د ملي امنیت صلاحکار حمدالله محب او په افغانستان کې د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي تدامي چی یا ماموتو پرون سه شنبه د ولسی مرګ ژوبلې پر موضوع خبرې کړې. د ملي امنیت شورا په خبره شوې خبر پاڼه کې وایي حمدالله محب او تدامي چی یا ماموتو په پوځي عملیاتو کې د ولسی خلکو د مرګ ژوبلې پر مخنیوي ټینګار وکړ. په تیرې یو اونۍ کې له لوګار، کندهار، اوروزګان، بغلان، میدان وردګو او نورو ولایتونو د حکومتي ځواکونو او ناټو په عملیاتو او هوایي بریدونو کې د لسګونو ولسی خلکو د مرګ ژوبلې راپورونه ورکړل شوي دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندالله په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. د شاهین د قول اردو ویاند حنیف رضایی تیر ورځ ازادي راډیو ته وویل وسلوالو طالبانو ته د مرګ ژوبله د بلسراغ په ولسوالۍ کې د عملیاتو په نتیجه کې اوښتي.
نیروهای امنیتی با
مسایی
مشترک و با محوریت
قوی امنیتی ځواکونه د ملي اردو د کمانډو ځواکونه سره په ګډه کې د ولسراغ ولسوالۍ په کولیان سیمه کې ناڅاپي عملیات کړي چې په نتیجه کې د طالبانو د یو لوړ پوړي قومندان مولوي جندالله په شمول 19 وسلوال وژل شوي او 9 نورې ټپيان دي. رضایی ټینګار وکړ چې په دې عملیاتو کې د سیمې خلکو او افغان ځواکونو ته زیان نه دی رسیدلی. د بلسراغ ولسوالۍ چې د فاریاب د مرکز میمنې په 80 کیلومترو کې پرته ده د روانې میاشتې په لومړیو کې د وسلوالو طالبانو له یو کلن کنټرول وروسته بیرته افغان امنیتي ځواکونو ونیوله. وسلوالو طالبانو تر اوسه د افغان ځواکونو له لورې د دغې وراوښتې مرګ ژوبلې د ادعا په اړه څه نه دي ویلي. په بدخشان ولایت کې د ناامنیو له زیاتېدو وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. په پنچیر کې د طبي پیښو سره د مبارزې د ادارې رئیس احمد ضیا یزدانی ازادي راډیو ته وویل د دې بې ځایه شویو کسانو شمیر سل کورنیو ته رسیږي چې د بدخشان په کران او منجان ولسوالۍ کې د ناامنیو له امله د خپلو کورنو پرېښودو ته اړ کړي اړ شوي. د ښاغلي یزدانی په وینا دا مهال دا کورنۍ د پنچیر ولایت په پاریان ولسوالۍ کې په خیمو کې میشت دي. د پنچیر ولایت د طبیعي پیښو سره د مبارزې ریاست پرون دې کورنۍ ته یو اندازې خوراکي توکي هم ورکړي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دیله خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. تر دې مخکې طالب ویان ذبیح الله مجاهد ادعا کړې وه چې د دې ډلې وسلوالو د پکتیکا ولایت د دیله خوشامند ولسوالۍ نیولې ده. د پکتیکا والی سمکنی وویل
چې موږ دوه بیساس د یو پولیس استان د یو اردو
سیمه کې دوه مرکزونه دي چې یو کې پولیس او بل کې د ملي اردو سرتیری ځای پر ځای و. د امنیتي ادارو په وړاندې پریکړه وشوه چې دواړه په یو مرکز کې یو ځای شي. د ځواکونو د انتقال تکتیکي او تخنیکی او د ولسوالۍ د سقوط مسله اصلا مطرح نه ده. د پکتیکا د والی په وینا د امنیتي ځواکونو له دې تخنیکي انتقال وروسته یو شمېر وسلوال طالبان د دې له خوشامند ولسوالۍ مرکز ته ننوتي، خو د افغان ځواکونو له سخت مقاومت سره مخ شوي او سیمه یې پرېښي. ورزو د سیمې او نړۍ خبرونو ته، اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسولا فون در لاین د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. نوموړي لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. هغې د اروپایي پارلمان له 250 کسیز پلاوي څخه پرون 303 مثبتې او 308 مخالفې رایې وګټلې. وندرلین چې د جرمني د صدر اعظم انګلا مرکل نږدې متحده ده، په اروپایي پارلمان کې له دې نتیجې وروسته وویل. په بخښنې سره چې د وندرلین غږ تر اوسه نه دی آماده، په هر صورت هغې ویلي هغه باور چې تاسو پر ما وکړ هغه اعتماد دی چې تاسو یې په اروپا کوئ. ستاسو اعتماد له ختیځ تر لویدیځ او له جنوب تر شماله په یو متحده او پیاوړي اروپا دی. وندرلین به چې په تیرو شپږو کلونو کې د جرمني د دفاع د وزیر په توګه همکار کړی، د ژان کلود یونکر ځایناستی وي. یونکر د روان میلادي کال د نومبر په لومړۍ نیټه د اروپایي کمیسیون د رئیس په توګه خپله دنده پریږدي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ وایي د ایران سره د ترینګلتیا د پای ته رسېدو لپاره لا ډېر پرمختګ شوی دی. دا په داسې حال کې ده چې د دواړو خواوو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سختې ژبې کارول دوام لري. د امریکا ولسمشر پرون د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل وبګورو چې څه کېږي، خو ډېر پرمختګ شوی. له دې خبرو د ترامپ اشاره د واشنګټن هغو هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. خبرونه مل ازادي رادیو اوریدل. دا خبرونه د ازادي رادیو په ویب پاڼه ازادي رادیو ډاٹ کام کې لوستلی شئ. وړاندې په دغه پروګرام کې اورئ چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د مخه د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري.
The election is critical because election is
انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون لمخې یو حتمی پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر کزوم قبل څوکوي باید د سولې لپاره واک ولري.
دا همورې چې د امریکا ولسمشر ډونالډ ترامپ پرون د امریکا د کابینې په غونډه کې د ایران سره د روابط په برخه کې له پرمختګونو یادونه کړې. ډیر پرمختګ شوی دی، هغوی خبرو ته چمتو دی، وګورو چې څه کېږي، خو ډیر پرمختګ شوی. د ژوند رنګونه هم درته خبرو.
د غنمو یو ترشلو ډیر نه د لاس وهلی و، خو خط مې هغه مې یاد کړ او څلسم سنه پورې مطالعه مې ورسره.
وخت په افغانستان کې د سهار 9 دقیقې دی. راځو لومړی مطلب ته. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي د امریکا او طالبانو ترمنځ د سپتمبر تر لومړۍ نیټې د سولې احتمالي هوکړه د ولسمشرۍ پر راتلونکو انتخاباتو اغیز نه لري او دا انتخابات به په خپل ټاکلي وخت ترسره کیږي. د ترکیې د TRT تلویزیون د نړیوالې شبکې سره په مرکه کې ولسمشر غنی پر انتخاباتو سربیره د افغانستان د سولې د پروسې او پاکستان سره د اړیکو پر اړه هم څرګندونې کړې دي. په دې اړه راپور اجمل اند اوروي.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی وایي هغه سوله چې د افغانستان د ولسمشرۍ پر انتخاباتو به اغیز ولري هغه به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ سوله وي، نه د امریکا او طالبانو ترمنځ سوله. نوموړي د سه شنبې په ورځ په کابل کې د ترکیې د TRT نړیوالې شبکې سره په یوه مرکه کې وویل د امریکا او نورو مذاکره کوونکو سره یې په دې توافق کړی چې له طالبانو سره تر انتخاباتو مخکې پر ابتدایي سوله یا د سولې پر یو کاري چوکاټ توافق وکړي. په دې مرکه کې چې د ارک پر رسمي فیسبوک پاڼه خبره شوې، ښاغلی غنی زیاته کړه ولسمشر اشرف غنی وایي انتخابات مهم دي، ځکه انتخابات د اساسي قانون له مخې یوه حتمي پروسه ده او د افغانستان راتلونکي ولسمشر کزوم قبل څوک وي باید د سولې لپاره واک ولري، ځکه سوله سختې پریکړې غواړي، سختې چانې وهل غواړي او باید وکولی شي چې بیرته یې د افغانستان پر خلکو ومني.
Send it back to the Afghan people.
ولس مشر غنی په دې مرکه کې د موقت حکومت اوازی بی معنا وبللې. نو مولي همدارنګه د طالبانو سره د سولې د چوکاټ پاړه وویل چې د دې ډلې امارت د افغانستان خلکو منلای نه و بلکې په زور پرې تحمل کړی و او د ښاغلي غنی په وینا سوله باید د جمهوریت په چوکاټ کې وي نه د امارت. له ټی آر ټی شبکې سره په دې مرکه کې ولس مشر اشرف غنی په دوو پړاوونو کې د سولې پر هوکړه ټینګار وکړ. هغه وویل هیله مند دی چې ابتدایي توافق تر انتخاباتو مخکې د سپتمبر تر لومړۍ نیټې پورې وشي. ورپسې به د نوموړي په وینا جامع هوکړه کیږي چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د مذاکراتو په نتیجه کې به ترلاسه شي او ورپسې به عملي شي. د ولسمشر اشرف غنی په وینا هر ډول سوله چې کیږي باید د افغانستان خلک د ملي شورا، لوی جرګې او یا ټول پوښتنې له لارې تایید کړي. امریکا کې د هارتفورد پوهنتون د سیاسي علومو استاد احمد وایس وردګ وایي د ولسمشر غنی دا خبره چې په دوحه کې د طالبانو او امریکا ترمنځ هوکړه به پر انتخاباتو اغیز ونه کړي هغه څه دي چې افغان حکومت یې غواړي. خو د نوموړي په وینا په اعلان شوي وخت د افغانستان د ولسمشرۍ انتخابات کول یا ځنډول لا هم د سولې پر روانو بحثونو کې یوه ناحل شوې موضوع ده. د وایس وردګ په وینا دا هم مهمه ده چې په افغانستان کې په کوم کیفیت انتخابات کیږي. نوموړي په تیرو انتخاباتو کې شتو ستونزو، درغلیو او سرغړاویو ته په اشاره وویل
خلکو خپل رایه نشوای ورکولی. هغو خلکو چې رایه ورکړې ده د هغو خلکو رایه حساب شوې نه ده. دلته تقلب وجود درلوده، دلته فساد وجود درلوده. مشکلاتو ته که موږ وګورو یو با امن افغانستان د انتخاباتو د شفاف انتخاباتو د پاره ډیر اړین دی. نو د دې لپاره د ما په نظر سوله پر انتخاباتو اولویت لري او د شفافو عادلو انتخاباتو د پاره موږ باید با امن افغانستان ولرو.
په همدې اونۍ کې کابل کې د امریکا سفیر جان باس له ازادي راډیو سره په یوه مرکه کې ویلي وو په افغانستان کې د جګړې ختمول د دوی لومړیتوب دی، خو زیاته کړه دوی په عین حال کې د ولسمشرۍ د انتخاباتو د چمتووالي لپاره د انتخاباتو له خپلواک کمیسون سره همکارۍ ته دوام ورکوي. د جان باس په وینا ممکنه ده چې دواړه پروسې خوا په خوا پر مخ یوړل شي. د ترکیې له ټی آر ټی تلویزیون سره په دې مرکه کې ولسمشر غنی د پاکستان په اړه وویل د هیواد ته په خپل وروستي سفر کې د پاکستان له چارواکو سره د مخامخ خبرو پر مهال د افغانستان په اړه د هغوی په لیدلوري کې د بدلون نیت درکړی. ولسمشر غنی وویل د پاکستان په دولت کې په لوړه کچه د لیدلوري بدلون په دې معنا نه دی چې دغلته په منځني کچه هم د افغانستان په اړه لیدلوری بدل شوی. د نوموړي په وینا لا هم د پاکستان له خاورې د افغانستان خلاف نایلان شوی جګړه دوام لري.
ازادي راډیو د بی طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمیزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې له ملالۍ بشیر اورو.
د افغانستان د جګړې د حل لپاره سختو انتخابونو ته اړتیا ده. دا د نېشنل انټرست خبرونې د مقالې عنوان دی. د خبرونې په وینا د امریکا او طالبانو خبرو دوام کړی خو دا خبرې کوم لور ته روانې دي. نېشنل انټرست لیکلی چې په افغانستان کې د سولې د یو چوکاټ رامنځته کولو په خاطر د افغانستان د قانون له مخې د دې هیواد د حکومت تر مدیریت لاندې د سولې یو جامع توافق ترلاسه کېدای سي. د توافق په اړه دوهم نظر داسې مطرح شوی چې په نتیجه کې شای نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي او طالبان د افغانستان د ځواکونو د قومندې په چوکاټ کې ځای پر ځای سي. لیکوال دې ته هم پام کړی چې امریکا باید له افغانستان سره په اقتصادي روزنیزه سلا ورکولو او ځواکونو د تجهیز په برخه کې هم همکاري وکړي. همداراز د خبرونې په باور په افغانستان کې د تروریزم ضد امریکایي ځواکونو یو کوچنی برخه به په افغانستان کې پاتې سي. نېشنل انټرست امریکا ته هم توصیه کوي چې له پاکستان سره د روابطو په پیاوړي کولو سره دغه هیواد ته باید انګیزه او اعتماد ورکړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي. مقاله پر دې ځای پای ته رسیږي چې د امریکا تر ټولو اوږده جګړه پای ته رسیږي خو په یو بل نوم به دوام وکړي. نو افغانستان او پاکستان په داسې حال کې چې امریکا خپل مدیریت پرېږدي ومني چې دواړه د واشنگټن ملاتړ ته اړتیا لري. فارن پالیسی مجلې د افغانستان د ځنګلونو په اړه لیکلي چې داعش ډله ورڅخه استفاده کوي. مقاله لیکي چې د اسلامي دولت سختدریځ ډلې یا داعش جګړه ماران له 2015 کال راهیسې په کونړ کې فعالیت کوي. خو د مقالې په وینا د کونړ ولایت هغه ځنګلونه چې پخوا د طالبانو په کنټرول کې وو اوس د داعش ډلې لپاره د لرګو د صنعت له لارې د عاید سرچینه ده. مقاله لیکلي چې د څوکیو لسوالی نه یوازې د داعش او حکومتي ځواکونو ترمنځ د جګړې کرښه ده بلکې د لرګو قاچاق وړونکي له همدې لارې د کونړ د ځنګلونو لرګي د افغانستان ګاونډیو هیوادونو ته انتقالوي. مقاله د کونړ د پولیسو د مشر محمد یوسف له قوله لیکلی چې په دې سیمه کې تر تروریزم وروسته لویه ستونزه د لرګو قاچاق دی. مقاله لیکي چې کونړ پخوا د بلوط، صبر او غوز په ونو پوښلی و، خو په تیرو دیرشو کلونو کې 40% ونې له منځه تللي او له مخکې له وچ سویو غرونو ته لاره اسانه سوې ده. مقاله د څوکۍ ولسوالۍ د یوه اوسیدونکي محمد کامل له قوله لیکلی چې اټکل کوي هر کال پاکستان ته 40,000 ونې قاچاق کیږي. محمد کامل چې د لرګو کاروبار کوي فارن پالیسی مجلې ته ویلي چې پخوا به یې طالبانو ته پیسې ورکولې، خو اوس یې پیسې داعش ته ځي. د ده په وینا هره ونه له 3 تر 5 زرو پاکستانیو کلدارو بیه لري. د مقالې په وینا د حکومت پر هڅو سربیره چارواکي د لرګو قاچاق ته جدي پام نه کوي.
مننه چې تر دې د مو ازادي راډیو ته غوږ نیولی. وخت په افغانستان کې 2:14 د سهار. تاسو کولی شئ د ازادي راډیو پروګرامونه په ازادي راډیو ډاټ کام ویب پاڼه کې هم د نړۍ هر ځای کې چې یاستې په ژوندۍ توګه واورئ. درې افغان ماشومان له دریو کلونو راهیسې په عربي متحده اماراتو کې د افغانستان د سفارت په 4 دیوالونو کې راایسار دي. ازادي راډیو داسې اسناد ترلاسه کړي چې ښیي دغه افغان ماشومان له دریو کلونو را په دې خوا په ابوظبي کې د افغانستان په سفارت کې له پلار او مور جلا ساتل کیږي. په عربي متحده اماراتو کې د افغان سفارت فرهنګي اتشه صدیقه مرخیل هم د دې ماشومانو موجودیت هلته تاییدوي. اخوا د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت وایي ډیر ژر به دا مسله حل شي، داسې چې د ماشومانو رضایت پکې شامل وي. په دې اړه فیروزه عزیزی راپور لري.
درې ماشومان چې د افغان سوداګر رحمان نظر اولادونه دي، له درې کلونو را په دې خوا په عربي اماراتو کې د افغانستان په سفارت کې ساتل کیږي. د هغو اسنادو له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړي، د 15 کلن ابراهیم، 13 کلنې صاحبه او 10 کلنې مدینه ازبکستاني مور او افغان پلار درې کاله مخکې د کورنۍ تاوتریخوالي له امله له یو بل جلا شول او اولادونه یې بے سرپرسته پاتې شول. په اسنادو کې د ښاغلي نظر له قوله ویل شوی چې میرمن یې له نورو نارینه سره نامشروع اړیکې درلودې، ان تر دې چې په غیر قانوني ډول یې د نصرالدین رشیدوف په نوم له یو ازبکستاني سړي سره واده هم کړی، نو ځکه یې خپلې میرمنې ته طلاق ورکړ. موږ غوښتل په دې اړه له نوموړي سره خبرې هم وکړو، خو ښاغلی نظر چې له افغانستان بهر اوسیږي د ټلیفون له لارې خبرو کولو ته حاضر نه شو. په عربي اماراتو کې د افغانستان سفارت فرهنګي اتشه صدیق امرخیل د سه‌شنبې په ورځ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل چې د دغه هیواد محکمه او پولیس د ماشومانو د ژوند د خوندیتوب ضمانت نه ورکوي، نو دوی یا درې ماشومان په سفارت کې ساتلي دي.
د امارات حکومت سفارت ویلې چې حکومت یا پولیس دې د اقل تضمین وکي، یو مکتوب یا لیک له لارې امزادي وکي. دوی دا ماشومان چې سفارت نه وزي، دوی ته کومور سره وسیږي که مثلا بل ځای کې وسیږي، په دې شرط چې ورته ضرر ونه رسیږي. دا یو ضمانت به امارات حکومت راکوي. چې دا ضمانت متاسفانه د امارات حکومت لخوانه ور نه کړل شو.
ښاغلی امرخیل وایي په دې موده کې افغان سفارت په اماراتو کې د بشري حقونو له یو شمېر دفترونو او د ماشومانو د روزنې له بنسټونو سره هم خبرې کړې چې دغو ماشومانو ته د ژوند اساسي حقونه ورکړل شي، خو همکاري نه ده شوې. د دغو درې افغان ماشومانو پلار ادعا کوي چې 20 کلنې ازبکستاني میرمنې مخایور رمضان وا په وار وار له د ماشومان تښتولي او په مقابل کې په سلګونه زره ډالر هم ترې اخیستي دي. په ورته وخت کې د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت دا پیښه مني او وایي چې افغان سفارت اړ دی د افغان ماشومانو ابراهیم، صاحبې او مدینې د ژوند د خوندیتوب لپاره دوی هلته وساتي. د دغه وزارت ویان صبغت احمدی وایي ډیر ژر به دا ستونزه حل او د یادو ماشومانو برخلیک معلوم شي.
اختلاف کې میان پدر او مادر
کوم اختلاف چې دغه ماشومانو د مور او پلار ترمنځ راغلی، دوی غوښتل ځان وژنه وکړي، نو سفارت هم تر هغې چې د دوی مور او پلار ترمنځ ستونزه حل شوي نه وي ورته پناه ورکړي. انشاءالله په دې برخه کې به اقدام کیږي او یوه حل لاره به ورته پیدا شي او د ماشومانو پر رضایت به له سفارت نه وېستل شي.
یو شمېر افغان حقوق پوهان به وایي چې مدني حقونه او کورني مسایل باید د اتباعو په خپل هیواد کې فیصله شي. د دې جلې ودیر صفای وایي په اماراتو کې د افغان سفارت چارواکي باید دا مسله د اماراتو حکومت سره ژر تر ژره حل کړي او په افغانستان دننه دي په دې اړه محکمه دایره شي. رحمان نظر هم په خپل یو غوښتنلیک کې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی، د افغانستان له اجرایه ریاست غوښتي چې دغه مسله د افغانستان په سترې محکمې کې وڅېړل شي. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
ازادي راډیو ته غواګیاست. د پاکستان د هوایی چلند ادارې له هند سره د خراب حالات په وجه تړل شوی فضایی حریم د ټولو پروازونو لپاره خلاص کړي. د پاکستان د هوایی چلند چارواکو په وینا چې دغه فضایی حریم له هغې وروسته تړلی و چې د روان کال په فبروري کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ تاوتریخوالی رامنځته شوی او د بین الاقوامي حدودو خلاف ورزي یې کړې وه. د دې حدود بندیز پاکستان ته څه ګټه تاوان ترلاسه شوی؟ په دې اړه تفصیل له اسلام آباد د ازادي اروپا راډیو د مشال څنګه د خبریال سراج ظهیر په راپور کې اورو.
د جولای په 14مه د سیول ایویشن اتارټي ویان نواز سپرا مشال ریډیو ته وویل چې حکومت دا فیصله د جولای په 15مه کړې وه چې خپل فضايي حدود د ټولې نړۍ د جازونو د تګ راتګ لپاره پرانیزي. د نوموړي په خبره چې د روان کال د فروری په 26مه د پاکستان او هندوستان ترمنځ د خراب حالاتو په وجه دوی ځنې فضايي لارې یا حدونه تړلې وو. پرون د دې د خلاصولو اعلان شوی دی او دا هغه وخت بند کړی شوی و چې هندوستان په پاکستان حمله وکړه او موږ یو ملک تر دې چې هندوستان حمله ومنې کړې خو یوازې یو څو لارې چې د پاکستان نه به هندوستان ته تللې او له هندوستان به پاکستان ته هغه مو تړلې وې. باقي زموږ هوایي حدونه نه و تړل شي. د پاکستان دا اعلان په داسې وخت کې مخې ته راغی چې امریکا فیصله کړې چې د پاکستان فضايي حدود د بندېدو له وجې د ممبئی او نوې ډیلی لپاره به دوی خپل پروازونه تر 10 اکتوبر پورې بند کړي. بل پلو د دې لاریو بندېدو په وجه د پاکستان کامی جازونو هم د بینکاک، کوالالمپور او نوې ډیلی لپاره خپل پروازونه ځنډولي وو. سراج ظهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
آزادی رادیو ته غوږونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ.
د امریکا متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ترامپ وایي له ایران سره د ترنګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. ترامپ داسې وخت دا خبره کړې چې د دواړو خواو ترمنځ لا هم د یو بل په وړاندې د سخت ژبې کارول دوام لري. د ولسمشر ترامپ تر دې څرګندونو مخکې د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو د کابینې غونډې ته وویل چې ایران د خپلو توغندیو پر پروګرام له واشنگتن سره خبرو ته د چمتووالي نښې ښودلې دي. په دې اړه د ازادي راډیو د خبر د مرکزي څانګې راپور اجمل اند وړاندې کوي.
د امریکا ولسمشر د سه شنبې په ورځ د کابینې غونډې ته د ایران په اړه وویل و به ګورو څه کېږي، خو ډېر پرمختګ شوی. له دې خبرو څخه د ترامپ اشاره د واشنگتن هغه هڅو ته وه چې غواړي ایران د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه مذاکراتو ته حاضر کړي. ولسمشر ترامپ په دې څرګندونو کې د خپل بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو خبرې غبرګې کړې چې کابینې ته یې وویل ایران پر دې مسله د خبرو اترو لپاره د چمتووالي نښې نښانې ښودلې. پامپیو وویل ایرانی رژیم نه پوهیږي چې له خپل اقتصاد سره څه وکړي، ځکه د نوموړي په وینا په دې برخه کې د امریکا اقدامات په ویرونکي توګه موثر و. د پامپیو په وینا تازه ایرانی چارواکو د خپلو توغندیو د پروګرام په اړه د لومړي ځل لپاره خبرو ته چمتووالی ښودلی. پامپیو زیاته کړې که چیرې موږ د خپلې ستراتیژۍ عملي کولو ته په سمه توګه دوام ورکړو، نو دا فرصت به ولرو چې له ایران سره په یو داسې جوړجاړي خبرې وکړو څو دا هېواد په حقیقت کې د اتومي وسلې له ترلاسه کولو منع کړي. دا څرګندې ده چې مایک پامپیو د یوې امریکایي ټلویزیوني شبکې سره د ایران د بهرنیو چارو د وزیر وروستۍ تفسیر ته اشاره کوله. محمد جواد ظریف چې د ملګرو ملتونو په یو غونډه کې د ګډون لپاره نیویارک وو، د ان بی سی نیوز تلویزیون ته وویل ایران به یوازې هغه مهال د خپلو توغندیو پر پروګرام خبرې وکړي کله چې امریکا سعودي عربستان او متحده عربي اماراتو ته د وسلو ورکول بند کړي. دا دواړه د ایران لوی سیمه ییز رقیبان دي. خو سره له دې هم په ملګرو ملتونو کې د ایران د ماموریت ویاند علي رضا میر یوسفی پر خپل ټویټر لیکلی د ایران د توغندیو پروګرام په قطعي توګه په هیڅ ډول شرایطو کې له هیڅ هیواد سره د خبرو اترو مسله نه ده. نوموړي داسې ښودلې چې ګوندې په دې برخه کې د جواد ظریف څرګندونې ناسمې تعبیر شوي. د تهران او واشنگتن ترمنځ ترنګلتیا وروسته لا هغه زیاته شوه چې امریکا متحده ایالات تیر کال د ایران او د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د 2015 کال له اټومي موافقې ووتل او پر دې هیواد بیرته بندیزونه ولګول. دې بندیزونو د ایران اقتصاد سخت زیانمن کړی. ترامپ او نور امریکایي چارواکي وایي د ایران لخوا د بالستیک توغندیو د ازموینو دوام د دې اتومي تړون له روحیې سرغړه وی دی او ادعا کوي چې دا ټکنالوژي د اټومي وسلو د جوړولو لپاره هم کارول کېدای شي. خو ایران وایي د توغندیو سیستم یې د دفاعي اهدافو او اتومي پروګرام یې د ملکي اهدافو لپاره دی. ایران په وروستیو کې د 2015 کال لا اتومي تړون د ځینو سرغړاویو اعلان کړی. ویلي دي که چیرې اروپایي هیوادونه پر ایران د امریکا د بندیزونو د اغیز په کمولو کې مرسته ونه کړي، دوی به د دې تړون ځینې نورې برخې هم وڅنډي.
لنډو خبرونو ته ښه راغلئ. په افغانستان کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت عمومي قمندان جنرال سکاټ میلر وایي د عملیاتو په بهیر کې د ولسي مرګ ژوبلې د مخنیوي لپاره له افغان ځواکونو سره په ګډه هڅه کوي. ښاغلي میلر پرون هرات کې دغه خبرې کړې دي. په فاریاب کې چارواکي وایي د مولوي جندلاپ په نوم د طالبانو د یو لوړ پوړي قمندان په شمول په دې ولایت کې 19 وسلوال طالبان وژل شوي دي. په بدخشان کې د ناامنیو له زیاتېدو سره وروسته لسګونه کورنۍ د پنچیر ولایت ته کډه شوې دي. دوی له کرانو منجانه د پنچیر پریان ته راغلي. د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی په دې ولایت کې د طالبانو لاسته د دې له خوشامند ولسوالۍ د لویدو راپورونه رد کړل. اروپایي پارلمان د جرمني پخوانی دفاع وزیر اورسلا وندرلند د اروپایي کمیسیون د راتلونکي مشر په توګه تایید کړه. دا لومړنۍ ښځه ده چې د اروپایي ټولنې پر دې مهمه څوکۍ ټاکل کیږي. او د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي له ایران سره د ترینګلتیا د پای ته رسیدو لپاره ډیر پرمختګ شوی دی. مننه چې د ازادي راډیو لاندې خبرونه مو اوریدل. دا خبرونه د ازادي راډیو په ویب پاڼه azadiradio.com او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio کې په تفصیل لوستلای هم شئ.
د ژوند رنگونه.
نوم دې څه دی؟
نوم مې حیات الله دی. کونړ د شګر د سوادیو اوسیدونکی یم.
او دلته څه کې؟
دلته بس دکانداری کوم. او
ډېر اړخ کې ځای نه دی چې ته پکې دکانداری کې.
دا خو د منډکون ساحه ده. دې ځای کې مې دکان د خړې جوړ کړی دی.
د څه شي دکان دی؟
دا د مشروبات دکان دی.
په سودا دی کیږي؟
او ماشاءالله خیر سودا کیږي، بس گزاره کیږي.
څومره به د ورځې سودا کې؟
بس د ورځې کیږي 4-5 کیږي د ورځې.
څومره ورته پاتې کیږي تقریبا؟
دې کې سپاتې کیږي او 800 روپۍ پاتې کیږي.
یعنی گزاره.